السلام علیکم ستړي مشي د مشال رادیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې د درېو نه تر څلور بجو په دې خبرونه کې د منور شاه تاسو کوربایم په دې خبرونه کې اولنې نیمایي کې تاسو ته یو څه رپورټ نو وړاندې کوو په دویم نیمایي کې د واه خبرونه تورتمونه او د رڼا په لور اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار انیسا باندې درته وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان د رسبندۍ یو میاشتنی تړون کړی دی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په سخت کوټ کې د دوو تنو تر وژنې وروسته ځینې چارواکي له دندو لرې کړي دي امریکا وایي د نوو ورغلو افغانانو د میشتولو د چارو په تیزولو کار کوي د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت او ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان د یوې میاشتې لپاره پر دسبندۍ سلا شوې دي د دې هواد اطلاعات او خبرونو وزیر فواد چودري پرند رسنیو لپاره په خبر کړي ویډیوي پیغام کې ویل چې په افغانستان کې د طالبان حکومت د دې تړون په خبرو اترو کې رول لوبولی دی
ایک معاہدے کے تحت حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان
جو مذاکرات لوازنامے تر مخه تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت په مکمل دزبندۍ سلا شوې دي مذاکرات به د پاکستان د عین او د قانون لاندې کیږي
د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی پرن په یو بیان خبر کړ چې پکې لنن څخه د دسمبر تر نهمې پورې د دسبندۍ اعلان وکړ هغه ویلي چې د نورو خبرو اترو لپاره مذاکراتي کمیټیانې جوړې شوې دي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په سخاکوټ کې د دوو مدني فعالانو تر وژنې وروسته د ملکن ډیپټي کمشنر الطاف احمد او مرستیال کمشنر فواد خټک له دندو څخه د لرې کولو امر کړی دی پر نامعلومه وسلوالو مدني فعال او خبریال محمد زاده او دغه ملګری عمر حیات په دوو جدا جدا پیښو کې وشل د وزیر اعلی محمود خان لخوا نن په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر با د دې پیښې پلټنې کوي د سیمې اوسیدونکو د احتجاج په توګه د محمد زاده مړی د درګې په بازار کې خودی وو خود وزیر اعلی تر امر وروسته یې خاورو ته د سپارلو پریکړه کړې ده د دې پیښو ذمہواری لا چا نه ده منلې په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کابینې غونډه روانه ده د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په غونډه کې په سیاسي او اقتصادي چارو بحث کیږي د ویب پاڼې لمخې په غونډه کې به د شیانو په نرخونو او په هغې د نظر ساتلو لپاره په اقداماتو خبرې کیږي په شمالي وزیرستان کې پولیس او ځايي خلک وایي چې پرون د میرعلي روغتون ته درې مړی وروړل شوی دي د میرعلي پولیسو یو چارواکي پرون مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شرط ویل چې دغه درې کسان د ده پیدا وسلوال دي چې د بنو تراګری ضد پولیسو سی ټي ډي د اتوار په شپه په میرعلي کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال وشړي وو د سی ټي ډي یو چارواکي هم پرون د نوم نه خبرولو په شرط ویل چې د پټو معلوماتو پر اساس د میرعلي په اي پي سیمه کې عملیات کړي وو په وشل شوو کې یو د میرعلي بل د لکی مروت د نورنګ او دریم د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي کې دی دوی د بجل شو نمونه عبد الله عرف سهیل کاشف او حضرت امیر یادوی خدای خلکو تور پورې کړي چې په وشل شو کې حضرت امیر نومې تن دوه میاشتې لمخه امنیتی دارو لا درک کړي وو چې اوس پولیسو وشلې دي پښتون ژغورنې تحریک د خپلو قیدیانو د خوشي کولو لپاره په مختلفو ښارونو کې د احتجاجي لړۍ د احتجاجونو د لړۍ پیلولو اعلان کړی دی پرون د فیسبوک له لارې په وینا کې د غرزنګ مشر منصور پښتین ویل چې د علي وزیر حنیف پښتین اویس عبدال فهیم او رحمت شاه د خوشي کولو لپاره به په کوټه ټانک او کراچۍ کې جلسې او لاریونونه کوي نوموړي ویل چې د دسمبر په شپږشتمه نیټه به د سند اسمبلی مخې ته پرلت وهي او که حکومت یې بنیاد خوشي نکړل نو بیا به د کویټي ډیره اسماعیل خان او خیبر پختونخوا له لارې اسلام آباد ته لاریون کوي د پښتون ژغورنې غړي حکومت په مختلفو مقدمو کې نیولې دي چې پکې د ریاست خلاف د خلکو د راپارولو تورونه هم دي خو هغې دا تورونه ردوي د امریکا د کورنی امنیت اداره وایي حکومت به د مهاجرت طریقه کار داسې تنظیم کړي چې د نو ورغلو افغانانو د میشتولو چارې ګړندې کړي د طالبانو لخوا د افغانستان تر نیولو وروسته امریکایي پوست په لسګونه زره افغانان له هېواد ایستلي او دا مهال شاوخوا او یا زر افغانان امریکا ته رسیدلی دي هوملینډ سکیورټی د نومبر 8 نیټې په بیان کې ویلي هغه افغانان چې سږ کال د جولای په 13 یا لاغه نیټې وروسته امریکا ته رسیدلی د مستقل استوګنې اسناد او کاري اجازتنامو غوښتل لپاره بال آسان طریقې کار ګټه واخلي د خبرونو پای
دا وا انیس اجمل چې تاسو ته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. د رپورټونو لړۍ ته ورځو. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د پاکستان حکومت او د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی. د اطلاعاتو خپرونو وفاقي وزیر فواد چودري په ماښام رسنیو ته خبر کړی او ویډیو پیغام کې ویلي چې د یو تړون له مخې حکومت او وسلوال طالبان په ډزبندۍ اصلاح شوي. وروسته تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني هم بیان کې د دې تصدیق کړی دی. ویلي دي چې دا ډزبندي به د نومبر له نهمې یعنی له نن څخه د دسمبر تر نهمې پورې وي. د حزب اختلاف ګوند پیپل پارټۍ بیا په دې تړون تنقید کړی دی. ویلي دي چې باید داسې فیصلې په پارلمان کې وشي. په دې حق له نور تفصیل زموږ خبریال غلام غوث را کوي.
د اطلاعاتو وفاقي وزیر چودري فواد حسین لخوا تیر ماښام رسنیو ته په خبر شوی یو ویډیو بیان کې ویلي شوی دی چې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په ترڅ کې په ډزبندۍ کولو سلا شوې ده.
ایک معاہدے کے تحت حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان مکمل سیز فائر کے اوپر آمادہ ہو چکے ہیں.
لوزنامے تر مخه تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت په مکمل دزبندۍ سلا شوې دي. مذاکرات به د پاکستان د آئین او د قانون لاندې کیږي. په دې مذاکراتو کې به د ریاست د حاکمیت، ملکی سلامتۍ، د اړوند علاقو د امن او د ټولنیز او اقتصادي استحکام لحاظ ساتل کیږي. او په دې مذاکراتو کې د افغانستان لنډمهاله حکومت د سہولتکاری رول لوبولی دی.
یعنی جو عبوری حکومت ہے انہوں نے سہولتکار کا کردار ادا کیا ہے.
هم تیر ورځ بیا په اسلام آباد کې د قومي سلامتۍ په اړه د پارلماني کمیټې د غونډې وروسته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د طالبانو سره په مذاکراتو کولو نیوکه کړې دي او هغه ویلي دي چې داسې مهم معاملاتو توې کولو کې په پارلمان کې مشاورت پکار وو.
او جو بھی پالیسی پارلمان کے اپروول کے بغیر بنے گا اس کا کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہوگا اور وہ کامیاب.
کوما پالیسی چې د پارلمان د منظورۍ نه بغیر جوړیږي هغه به قانوني حیثیت نه لري او کامیاب به نه وي. تحریک طالبان پاکستان زمون پوزی سپایان وجل دي، زمون قومي مخکخان وجل دي او د ای پی ایس ماشومان وجل دي. نو دوی څوک دي چې د خپل یاندې د دغه وسلوالو سره خبرې کوي؟ زمونږ په ان چې د پاکستان سره پالیسی هم وي نو پارلمان به د هغې منظوري ورکوي. بلې خوا ته تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په اړه یوه خبرپاڼه خپره کړې ده او د طالبانو د ویان محمد خراساني لخوا د خبرو اترو پخلی شوی دی. په دغه خبرپاڼه کې سلور نکات لیکل شوی دي چې پکې په لومړی نقطه کې ویل شوی دي چې مذاکرات مخ په وړاندې د بوتلو لپاره بیلابیلې کمیټیانې جوړې کړې شوې دي. په دویمه نقطه کې د نهم نومبر یعنی د نن تر نهم دسمبر پورې د یوې میاشتې د اوربند خبره ده. په دریمه نقطه کې په دواړو خواوو د ډزبندۍ د احترام کولو خبره ده. او په څلورمه نقطه کې لیکل شوی دي چې د افغانستان طالبان د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کولو کې د دریمګړی رول لوبوي. خو د دې ذکر شوی معلوماتو نه علاوه د پاکستان د چارواکو او د طالبانو لخوا د مذاکراتو د نورو جزئیاتو یا بندیانو د خوشی کولو یا نورو معاملاتو په اړه څه نه دي ویلې شوی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د غلام غوث ریپورت واورېده. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې د پاکستان پوز په قبایلي سیمو او سوات کې وخت په وخت عملیات کړي دي او د هغې وروسته یې ویلي چې سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي دي او د وسلوالو د بریدونو کولو یا فعالیتونو توان یې ځپلی دی. خو په دې وروستیو کې د طالبانو سره د خبرو اترو او جوړجاړي د پاره چې کومې هلې ځلې روانې دي، ځینې پوښتنې هم راپورته کړې دي چې آیا طالبان اوس هم دومره زورور دي چې حکومت خبرو اترو ته مجبور کړي. دغه پوښتنه زمونږ همکار عبدالحی کاکړ د سیړونکي او خبریال مشتاق یوسفزی نه کړې ده. هغه وایي
یقینا چکم سوال تاسو کو نو پاکستان کی هر مشتکس امدا سوال کی چیرہ پاکستان کی ہڈے زیات فوجی عملیات شو او زمونږ زیات خلک کوم چې د قبایل له کو دی هغې ته ډېر نقصان نه وشو، د هغې کلي کورونا بازارونه مارکیټونه ړنګ شو، پارکونو تاوان نه وشو، د فوج پولیس ملیشې د علاوه عام خلک ډېر زیات په نښه شو. او پاکستان حکومت فوج اوسه پورې دا ویل چې پاکستان کې د پاکستانی ترهګرو یا پاکستانی طالبانو ملامت شوې ده، دوی پاکستان کې اوس کار نشي کولی، دوی وجود ختم شوی دی. او بیا تاسو ګورئ زمونږ چې کوم افغانستان سره بارډر دی نو هغه ټول سیکور شوی دی، پای باندې د اربونو روپو بار لګېدو، هغه ځوند تار چې دی پای ولګېدو پسونه جوړ شو. او په داسې وخت کې چې دا ټول پاکستانی طالبان دوی وایي چې په افغانستان کې دي نو خبرې ولې کېږي بیا؟ نو دا یقیناً چې دا به د حکمرانانو دپاره د هغه چا دپاره یو اهم سوال وي چې د دې جواب ورکړي.
بیت الله مسعود زتیری کې طالبان پاکستان پخوانی مشر و، بیا ورسره مولانا فضل الله سره په سواد کې شوی و، فکر محمد سره په باجوړ کې شوی و، داسې ډېرې معاهدې شوې دي. نو دا څومره ستاسو په خیال باندې پایداره کېدلای شي؟
په خپل باندې دا چې کوم خلک په دې مذاکرات کې شامل دي، څوک چې د خبرې طریقې هغه د پر هم دا یو ډېر غټ سوال دی، غټ چیلنج دی. او هغه دا و چې زموږ په وګړو باندې ډېر لوی بول دی. دا هغه وجه دا ده چې د تحریک طالبان پاکستان د شاخونه دي، د خیبر پختونخوا یا د قبایلي علاقو نه علاوه په سند کې، پنجاب کې، بلکل بلتستان کې د دې خلک ته د تنظیمونه دي. ټولو باندې دا معاهده عملي کول هغې دې ځای ته راوستل چې په دې باندې عمل وکړي، دا به یقینا چې ډېر لوی چیلنج وي. او دې دا وي کوم خلک په دې خبرو کې شامل دي چې داسې خلک شته په دې تنظیمونو کې هم چې هغې دا خبرې نه غواړي. او هغې دا وي چې مونږ دا پروري کې په دې کال کې دا سلسله شروع شوه و د خبرو اترو، او دې حد تر اوسه دا مونږ کوپیا څنګه ساتلې وه چې په دې ډلو کې هم داسې خلک شته چې هغې نه غواړي چې امن نه شي، هغې نه غواړي چې پاکستانی طالبانو او پاکستانی حکومت معاهده وشي.
په پاکستان په داخل کې دا څومره د خلګو لپاره به قابل قبول وي یا خلق به دا څومره ومني؟ ځکه چې تیری کې طالبان پاکستان سیده یغه خو خپل یو ډله ده، خو په ولس کې ډیر زیات هغه سي مقبولیت خو نه لري.
چې به کوم خلق مخالفت کوي نو هغه دا دي چې یو خو پاکستانی طالبانو په عامو ځینو کې ډیر زیات نقصان نه کړی دي، تماکي کړی دي، خلک یې وجلې دي، خاص کر پښتنو په سیمه باندې، او دې کې زیات پښتانه دي. نو چې کوم به د دوی مخالفت کېږي زما په خیال باندې، نو هغه به چې کوم په پېښور کې په ای پی ایس سکول باندې حمله شوې وه، هغه د دې لپاره یو ډېر غټ نقصان دی، د هغې مخالفت کېږي. بل چې کوم په چارسده کې په باچاهان یونیورسټۍ باندې حمله شوې وه، پای کې طلبه وجلې شو، دا په ځبن باندې مخالفت کیږي. او داسې نور سکولونه البزولې دي، دوی قیمتونو کې حمله شوې دي. نو زما په خیال باندې پاکستان کې به ډېر کم خلک دې معاهده سپورټ کوي، اگر چې خلک وړي چې امن ناشي، خاص کر هغه خلک چې کوم په دغه بارډر ایریاز کې دي.
دا وو خبريال او سیړونکي مشتاق یوسف زئی چې د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د ډلبندۍ په اړه یې زمونږ د همکار عبدالحی کاکړ سره خبرې کولې.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د ملکان ضلع په سخاکوټ کې د ځای خبريال او سماجی کارکون محمد زاده اگروال په وجنا مقامی خلکو احتجاجي مظاهره کړي او د قاتلانو د نیولو غوښتنه یې کړي. ځای خبريالان او تجارتي اتحادیه مشران له حکومت غواړي چې د نشئی توکو خرڅونکو پر ضد کاروي وکړي. بلخوا پولیس وایي چې د پیښې مقدمه درز شوې او د ملزمانو لټون روان دي. په دې حق له تفصيل د مشال ریډیو خبريال نه احمد خان راکوي.
د ضلع ملکن پسخاکوټ کې د نومبر په 8 نیټه ناسرګند وسلوالو ځای خبريال او سماجی کارکون محمد زاده اگروال او ورسره د هغه رشتہ دار عمر حیات په جدا جدا پیښو کې په وجنه ځای خلکو احتجاجي مظاهره کړي او څو ساعته د سخاکوټ مرکزی سړک بند کړو. د ضلع ملکن پرېس کلب نائب صدر عثمان یوسفزئی مشال ریډیو ته وویل چې دغه تنانو به زیاتره د نشئی توکو کاروبار کوونکو په ضد هلی زلی کوله او په دغه وجنه ټول خبريالان په تشويش کې دي.
دا که هر کله کلی کچری راغلی دا هغه په ریکارد باندې دا کچته میټینګ راغلی دی نو هغه په هر ځای کې دا ویلی چې په ملکن کې موسیات پروشي ډیر په وروج باندې دا اثر رسوخ ول خلکو دی باندې لاسته انتظامی هم په دې کې ملوث او دا هر جم دا وازو چت کړی دی. دا تیر شپه د خپل کور مخ ته نامعلوم وسلوالو په ډیر بې دردۍ سره قتل کړی دی. مونگا دا دی مزمت کو او مونگا مطالبه کو چی فوری دا دی قاتلان ونی ویشی.
دا زیلا ملکن بدخیلی کاروباری اتحادی متحد دا ترید یونین صدر محمد زوار وای چی کاروباری خلقوم واری چی دا نشهی توگو کاروبار دیسی مکین نوی او پا دا که دی حکومت خپلا زیمواری پورکلی کاروباری خلقوم پا دا وجنو اندیخمن دی او دا ملزمانو دا نیورو غختنی کوی.
دا کم واقعات چی پرون شوی دی پا درگی که ایس خاکورت که پی در پی عمر حیات او دا محمد زاده اگروال کم قتل چی شوی دی داغی مونگ پا شدید الفاظو که مزمت کو دیو چی کل هم آواز پورتا کرده دی نو دا علاقه دیر محرومه دی خود دیو شام و دام خبرا دا منشیاتو خلاف کرده دا او انشاءالله تعالی مونگ با یو کال ورکو دا احتجاج دا پارا انشاءالله دا زلی چی سمر بازارونه دی انشاءالله تعالی چی ترسو پوری دا عمر حیات او دا محمد زاده اگروال قاتلان گرفتار شوی نی ان شاء الله تعالی دا احتجاج بم دقه شان تجاری.
د خارکوټ پولیس ایس ایچ او عبدالوهاب په وینا د تانی محرر غلام غنی مشال ریډو ته ویل چې د پیخي باقاعده مقدمه درج کړی شوی او د نامعلوم ملزمانو په ضد تفتیش روان دی. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان لخوا جاری کړی شوی بیانې کې ویل شوی چې د خارکوټ پیخي دی په لوړه کچه تفتیش وکړی شي او ملزمان دی زر تر زره گرفتار کړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان قومي اسمبلی په هیواد کې د خبریالانو د ژغورنې قانوني مسوده یا بل منظور کړی چې تر مخه به یې په صحافیانو د تشدد او هغوی ته د دړکو ورکولو مخه ونیول شي. دغه بل د بشري حقونو وفاقي وزیر شیر مزاری اسمبلی ته وړاندې کړی و. دا له هغې وروسته ده چې د صحافیانو نړیوال تنظیم آر ایس ایف د روان کال په جولای کې یو رپورټ جاري کړی و او پکې ویلي وو چې د عمران خان د واکمنۍ پر مهال په دې هیواد کې خبریالانو او د رسنیو ادارو ته دړکې ورکول کیږي. په دې بل یا قانون په پاکستان کې صحافیان او صحافتي تنظیمونه سوی. له اسلام آباد زمونږ خبریال سراج ظهیر یې تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د نومبر په اتمه نیټه د قومي اسمبلی په غونډه کې د بشري حقونو وفاقي وزیر شیرین مزاری د خبریالانو د تحفظ بل کال 2021 وړاندې کړو، کوم چې په متفقه توګه منظور کړی شو.
I wish to move that the bill to promote, protect and effectively ensure the independence, impartiality, safety and freedom of expression of journalists, the protection of journalists and media professional bill 2021.
The bill pa musawida ke likal shivi khabariyalano taba da khpalo sarchino pat satalo hak tar lasavi aw sok che da khabariyalano pa kar ke khanduna paida kawi da hawi par zid ba da karwai la para yo commission jodawal ki gi aw da commission ba sahafiyano ta da dalako war kawalo pa hawi tashaddud kawalo نظربند ساتلو وژنو او د بیوجی گرفتاری او پلټنې کوي چې دارنګ خبریالان بې لیرې ترخی خپل کار جاری ساتي. د بل د مسودې تر مخه حکومت به د صحافیانو سره استحصال، پاغوی د تشدد او د فشار اچولو مخه نیولو لپاره اقدامات کوي. په بل کې ویل شوی چې د صحافیانو د خیر ښېګړې لپاره به حکومت یو اسکیم هم شروع کوي چې تر لاندې به د خبریالانو او د چینل د مالکانو ترمنځ د مسلو د حل لپاره پالیسی جوړول کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې په اسلام آباد کې د خبریالانو د مرکزی اتحادیې فیډرل یونین اف جرنالیست سینیئر نائب صدر افتخار مشوانی اوی دوی په دې بل ډیر خوشاله دي، خو باید چې دا عمل کړی شي.
جرنالیست پروټیکشن بل حواله سره بزده وامه چې دا بل ډیر ښه بل دی او واقعي دې سره جرنالیستانو ته چې پاکستان کې څه مسایل دي هغه ډیر مسایل چې کوم دي کنه هغه دې کې اډرس شي دي. او زه خپل د دې کمیټې ممبر وم. اوورال که وګوري اصل کې پاکستان کی جو کو مسئلہ دا آغا دا قانون نہ دا قانون ای لیکن قانون امپلیمنٹ کی جناو زمگا بدقسمتی دادا میڈیا حوالے سر یا دا جرنلسٹان حوالے سر جو زمگا قوانین اشتہ دے لیکن اگی امپلیمنٹیشن چکم دے اگا پرابلم دے. نو اس کو مین دغا دا دے چے دا چکم دے کنا من وان چکم دے دا شے قانون جوڑ شو یا بل چکم پاس شو چے دا چکم دے دا امپلیمنٹ شی اور دا جرنلسٹان ہوتا چکم دے کنا پو صحیح مینو منے دا غیا چکم لائف سیکورٹی دا آغا یقینی جوڑ کرے شی.
دا لہا غیر اس تو چی دروا روان کال د جولای په 15 منیټه د بی پولی خبر یالانو نړیوال سازمان آر ایس ایف د هغه هیوادونو د مشرانو لیست جاری کړی وو چې په خپل هیوادونو کې رسنیو ته نقصان رسولې. په دغه لیست کې لیکل شوی چې کله عمران خان د وزیر اعظم په چوکۍ ناست دی نو د رسنیو ادارو ته دړکې ورکول کیږي، او چې کوم خبر یالان د دوی په وینا له سرو کرخو تیریږي نو تختول کیږي او یا پرې تشدد کیږي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش. دا مشال ریڈیو خبرونه اوري. په پاکستان کې کارکونکو غیر سرکاري ادارې سی آر ایس ایس یا سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټډیز خپل یو درې میاشتنی سیلنیز رپورٹ کې ویلي چې په روان کال کې د جولای نه تر ستمبر میاشت پورې په دې هیواد کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د دې رپورٹ تر مخه په د تشدد په بیلابیلو پیښو کې 213 کسان وژل شوې دي. دا رپورٹ زیاتوي چې د تشدد زیاتره پیښې په قبایلي ضلعو کې شوې. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د تشدد مخنیوي لپاره پرون د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو له لارې ډزبندي اعلان کړی ده. په دې حق له نور تفصیل زموږ خبريال شبیر احمد جان راکوي.
غیر سرکاری تنظیم سی آر ایس ایس دغه سیړنیز رپورٹ تر مخه روان کال 2021 کې تر سپتمبر میاشتې پورې د تیر کلونو په نسبت د تشدد پیښو او د دین د مرګونو شرحه کې تر 10% اضافه شوې ده. دغه رپورٹ ښایي چې تیر کال 2020 کې د بیلابیلو تشدد پیښو نه 600 کسان، دغه شان 2019 کې 3500 کسان وژل شوي، ولې سخ کال تر سپتمبر میاشتې پورې د تشدد پیښو کې 3500 خلک مړه شوي دي او لا کال هم پوره نه دی. د یاد ادارې سره خیبر پختونخوا کې کارکونکو شمس مومن د دغه خپل رپورت په حق لوایي.
په خیبر پختونخوا کې خصوصا او قبایلی علاقې چې کوم دي، په دې کې د تیرو درو میاشتو په نسبت باندې په وایلنس کې اضافه شوې ده. دغه خو نور هم ډېر وجوهات دي، خو یو په افغانستان کې چې کوم بدلون راغلی دی او دلته واپس دغه په وجه باندې شاید مقامی چې کوم ملټرنس دي هغه یو ځل بیا سرګرم شوې دي. خو دې سره سره دا درته هم وایم چې په دغه رپورٹس کې چې کوم سکیورټی پرسنل چې کوم زباندی واقعیت شوې دي، په غوی باندې اټیکونه شوې دي، نو هغه پکې هم شامل دي. او به چې د ملټن خلاف کوم کاروایان شوې دي، په هغه کې څومره خلک مړه او جوبل شوې دي، دا ټول ډیټا په دې کې شامل ده.
د پاکستان پوز یو ریټایرډ افسر برګیډیر محمود شاه په دې باب لا مشال لیډو ته وایي.
زما په خیال دا ګروپونه اوس یېږي چې دوی به ختمېږي. دا دې کوششونه شروع کړې دي چې په څه طریقه باندې دوی خپل اگزیسټنس یې هغه وساتي. نو دا هغه لپاره هغه په پاکستان کی کاروائیں سی وکړي وی او زما په شال حکومت سره وړي چې خبرې ترې وسره وشي.
په خبر کې سینیر خبريال شیم شاهد وای چې دا موجوده حکومت پالیسي دا تر هغه غره پزت بالکل هم واضح نه دي، نو ځکه دا ډول پیښې زیاتې شوې دي.
دا پیښې ځکه کیږي چې د حکومت پالیسي چې کوم دي د تر هغه غره په اړه کې د تر هغه غر تنظیمونو په اړه کې ښکارا نه دي. تاسو ګورئ نېشنل الیکشن پلان د آرمی پبلک سکول د واقع نه وروسته جوړ شو، په هغه عمل درآمد
یاد دی چې تیر سمیاشت راسي د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع او د غشن بلوچستان صوبه کې هم د وسلوالو ډلو لخوا بریدونو کې تیزوالی راغلی دی، او تیر ورځ هم شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ دوه اهلکاران یو برید کې وژل شوي چې تحریک طالبان پاکستان وسلوال لړلې ذمہواري هم منلې ده. دا پام وړ ده چې د سپتمبر په 9 کال 2001 کې په افغانستان د امریکایي برید ورستو د پاکستان قبایلی سیمو کې یو شمېر وسلوال ډلې راپورته شوې وي، او د هغې ورستو دغه وسلوال ډلو د پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا قبایلی ضلع او بلوچستان صوبه کې د ترهګرۍ بریدونه پیل کړل چې په کې د امنیتي اهلکارانو په شمول په زرګونو عام اولس هم وژل شوي او جوړل شوي دي. وخت په وخت د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو دغه وسلوالو سره د امن لوزنامې هم کړې، ولې د ناکامۍ په صورت کې د دوی پر ضد یو شمېر لوی واړه پوځي عملیات هم شوي دي چې په کې د ټولو غټ او اخیری باقاعده پوځي اپریشن د ازربیجان په نوم کال 2014 کې په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې شوي. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
دا مشال ریڈیو خبرونه اوري. په بلوچستان کې پرون ځوانو ډاکټرانو د یو ډاکټر امیر محمد مری د وژنې خلاف سخت احتجاج کړی او پکې له حکومت غوښتنه کړې چې ډاکټرانو ته د سرکاري او شخصي هسپتالونو کې تحفظ ورکړي. بلخو حکومت ویلي چې د ډاکټر امیر محمد مری په قتل تورن کس نیولی او له هغه تحقیقات پیل کړي دي. په دې حق له نور تفصیل له کوټې زمونږ خبريال ایوب ترین راکوي.
د ځوان ډاکټرانو د احتیاطي له لورې د ډاکټر امیر محمد مری د وژنې په ضد تېره ورځ په کوټه کې یو لاریون راوتلی و، کوم چې د ښار د بېلابېلو برخو څخه د تېرېدو وروسته د بلوچستان اسمبلی و مخ ته په یوه مظاهره کې بدل سو. د مظاهرې برخوالو په لاسو کې پلیکارډونه نیولي او د حکومت په ضد یې څه داسې شعارونه ورکول. مظاهرې ته زیاتره وینا کوونکو وویل چې په کوټ ښار کې امنیت ډېر خراب شوی دی چې له امله ډاکټران هم خوندي نه دي پاته. په دې ترڅ کې د مظاهرې ځینې ګډون کوونکو ډاکټرانو او مشالډو ته وویل چې حکومت دې ودوی ته تحفظ ورکړي.
زما نوم ډاکټر اسدالله دی، بی ام سی هاسپټل کې زه کار کوم د ډاکټر په حیث باندې. د نن احتجاج کم دی، ډاکټر امیر مری چې کم دی خپل په کلینیک کې نامعلوم خلکو شهید کړی دی، د هغه په حواله سره چې د ډاکټر دپاره تحفظ نشته نو په دغه حواله باندې موږ مظاهره کړې ده. د صوبایي اسمبلی مخ ته ناست په مظاهره باندې احتجاج ریکارډ کوو چې دا امیر الدین مری چې کوم قاتلان دي هغه باید گرفتار شي.
ډاکټر اسمز مانوم دی، سیول هاسپټلز کې زه ممبر د وای ټی ایم. زموږ دا مطالبات چې موږ ډاکټرانو ته د سیکورټي ایکټ یو سیکورټي پلان جوړ شي چې په هاسپټلز کې په پرایویټ کلینکس کې زموږ دپاره سیکورټي پلان یو جوړ شي،
ځکه چې د ډاکټرانو په وینا د دې څخه مخه هم دوی د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاج کړی دی خو حکومت یې تر اوسه پورې غږ نه دی اورېدلی. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیرامیډیکس فیډریشن بلوچستان مشر جمال شاه کاکړ وویل
خوش دیر سورج میش باقاعده د او پی ډی د سرویسز ډاکټر د پیرامیډیکس فیډریشن بایکاټ وکړي. شپږ سورج کې باوجود دا حکومت تر ننه پورې دا نه وویل چې بای تاسو څه مسلې دي څه مسایل دي. یو ورځ میش د کمیټي سره کښېنستو، هغه دومره نان سیریس کمیټي والا اوس وایي چې بالکل د هغوی سره خبرې کول هم فضول وو. نو دا صورتحال دی، دې لپاره میش راوتلی یو. میش کوشش کوو چې د ډاکټرانو قاتلان گرفتار سی او د پیرامیډیکس د ډاکټر سی کوم مطالبه دی، ایم آر آی دی، سیټی سکین دی، لیب دی، کیټ لیب ماشین دی، دا خراب دی. د اسپیټال کې هر ورځ د خلکو د ډاکټرانو او د پیرامیډیکس سره دستو غریبانی کار د حکومت دی. خلکو مش تک سنزل کوي او سیول سټریټ یو مش ته بدر دوای. نو دا زموږ مسایل.
بل پلو ته د کوټ د پولیسو مشر اسد خان ناصر ویلی دی چې د ډاکټر امیر محمد مری د قتل په تور کې یو کس نیولې دی. نو موږ د خبره د نومبر په 8 نیټه په کوټ کې وي خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه او ویل چې ملزم عبدالقدوس سیم د خوزدار څخه نیولې دي او د سخه پلټنې روانې کړې دي.
یہ بالکل ایک بلائنڈ کیس تھا جس کا مزید ہمیں کوئی معلومات نہیں ہو رہی تھی. دائیں بائیں سے بھی ہم نے پوچھا، خود بھی گئے میں.
د کوټ د پولیسو مشر اسد خان ناصر وای چې دا بالکل یو بلائنڈ کیس وو او مشتہیث معلومات نه کېدل، ځکه چې پیښه د غربي بای پاس پر لوی سړک باندې په یو کلینیک کې شوې وه. دا غوړسته پولیسو په ډیر مهارت سره کار وکړي او د نومبر په 8 نیټه ملزم ونیوي. دلته خبره ده یادونه ورده چې د نومبر د میاشتې په 15 نیټه د کوټ پر شرکی بای پاس باندې هغه وخت یو کس ډاکټر امیر محمد مری باندې ډیزی وکړي کله چې هغه په خپل کلینیک کې ناروغان کتل. د دې ډزو له امله ډاکټر امیر محمد مری ځای پر ځای خپل ژوند د لاسه ورکړي او په پیښه کې تورن کس د غذای څخه په تیښته کې بریالی سو. بل پلو ته تیره ورځ بلوچستان هایی کورټ یو ځل بیا د صوبې په سرکاري هسپتالو کې د اسانتیاو په اړه د کیس اورېدنه کړې او ځوان ډاکټرانو څخه یو ځل بیا پوښتنه کړې ده چې دوی ولې نن جلوس راایستلی وو. د بلوچستان هایی کورټ چیف جسټس نعیم اختر افغان جسټس حمیدالله بلوچ باندې مشتمل عدالت د نومبر په 8 نیټه په کوټ کې د ځوان ډاکټرانو څخه وپوښتل چې تاسو ولې احتجاج کوئ. نو په جواب کې ځوان ډاکټرانو له لورې وویل شو چې زموږ یو ډاکټر وژل شوی دی. پر دې باندې عدالت د دوی څخه پوښتنه وکړه چې آیا دغه ډاکټر سرکار وژلی دی او بل دا چې تاسو د پولیسو د مشرانو سره لیدلی دی. نو د ډاکټرانو جواب په نفي کې و. پر دې باندې عدالت و ځوان ډاکټرانو ته یو ځل بیا وویل چې په راتلونکي کې به دوی اړتال نه کوي او نه به هم څوک احتجاجي لاریون راباسي، او که څوک دا کار کوي نو هغه به د نوکرۍ څخه لرې کړل شي. د بلوچستان هایی کورټ دا ګام د هغه وروسته پورته سو کله چې د ځوان ډاکټرانو د احتیادیې له لورې د اکتوبر د لومړنۍ نیټ څخه بیا د نومبر تر څلورمې نیټ پورې د کوټ په ګډون د صوبې په نورو سرکاري هسپتالو کې د احتجاج په توګه او پی ډیز بندې سوي وې، ځکه چې دغه ډاکټرانو ادعا کړې وه چې په سرکاري هسپتالو کې اسانتیاو د کمښت له امله هره ورځ د ناروغانو خپلوانو د ډاکټرانو سره جګړه کوي. خو حکومت نه یوازې دا ادعا رد کړې دي، بلکې د بلوچستان د روغتیا سکتر نورلک بلوچ په وار وار ویلي دي چې د 48 ډاکټرانو احتجاج د هغه ډاکټرانو د ترانسفر یا بدلون په ضد دی څوک چې د کوټ څخه یې خپلو کلیوالو سیمو ته حکومت لیږدولی دي.
د ایوب ترین د دې رپورت سره روانه غلې نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې دي. انیس اجمل سټوډیو کې راځي چې د خبرونو لړۍ ستر واورو.
د پاکستان حکومت او ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان د یوې میاشتې لپاره په ډسبندۍ سلا شوي دي. د هوا د اطلاعات او خپرونو وزیر فواد چودھری پرون په یو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت د دې تړون په خبرو اترو کې رول لوبولی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په سخاکوټ کې د دوو مدني فعالانو تر وژنې وروسته د ملکن ډیپټي کمشنر الطاف احمد او مرستیال کمشنر فواد خټک له دندې څخه د لرې کولو امر کړی دی. پر نامعلومه وسلوالو مدني فعال او خبریال محمد ساده او د هغه خپلوانو مرحیات په دوه جدا جدا پیښو کې وبښل. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کابینې غونډه روانه ده. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په غونډه کې په سیاسي، اقتصادي چارو او دغسې د شیانو نرخونو په اړه بحث کیږي. په شمالي وزیرستان کې پولیس او ځايي خلک وایي چې پرون د میرالي روغتون ته درې مړي وروړل شوي دي. د میرالي پولیسو یو چارواکي پرون مشال ریډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې دغه درې کسان د ده پیدا وسلوال دي چې د بنو تراګری سیټ پولیسو سی ټی ډي د اتوار په شپه په میرالي کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال ووژل. پښتون ژغورنې تحریک د خپلو بندیانو خوشي کولو لپاره په مختلفو ښارونو کې د احتجاجي لړۍ پیلولو اعلان کړی دی. پرون د فیسبوک له لارې په وینا کې د غورځنګ مشر منصور پښتین وویل چې د علي وزیر حنیف پښتین، اویس عبدال فهیم او رحمت شاه د خوشي کولو لپاره به په کوټه ټانک او کراچۍ کې جلسې او لار یونیونه کوي. او د امریکا د کورنی امنیت اداره وایي حکومت به د مهاجرت طریقې کار داسې تنظیم کړي چې د نو ورغلو افغانانو د مشتبرو چارې ګړندې کړي. د طالبانو لخوا د افغانستان تر نیولو وروسته امریکایي پوسټ په لسګونه زره افغانان له هېواده ایستلي او دا مهال شاوخوا 70,000 افغانان امریکا ته رسیدلي دي.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته انیس اجمل د دې ساعت د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او درته د ژمنې سره سمه هفتوار خبرونه تورته مون وړاندې کړو. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکار احمد شاه اعظمي جوړوي.
د مشال رادیو په ونیز خبرونه تورتمونه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. تورتمونه خبرونه کې تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشي توکو پر کارونې لاملونو، تاوانونو او اغیز باندې بحثونه اوري. په پاکستان کې په میلیونونو کسان په بیلابیلو نشو روږدي دي چې د بیلابیلو عمرونو، مسلکونو او جنس هغې پکې شامل دي. په تیر خبرونه کې تاسو د هغو کسانو خبرې واورېدې چې په نشو روږدي شوي ول. په روان خبرونه کې په پاکستان کې په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې د هغو زده کوونکو حال در سره شریکو چې په نشو اخته شوي دي. په پاکستان کې په نشو روږد کسانو کې زیاتره ځوانان دي. د ملګری ملتونو د 2003 کال د وی سروې لمخې په دې هیواد کې په نشو روږد کسانو کې زیاتره عمرونه له 15 څخه تر 19 کلونو پورې دي. د ملګری ملتونو یو بل تازه راپور په پاکستان کې په نشو روږد کسانو شمیر شاوخوا 6000 لکه یادوي. یو خو په دې هیواد کې یو شمیر عام کسان په نشو روږدي، نو بل خو د بیلابیلو تعلیمي ادارو ځینې زده کوونکي هم په نشو اخته شوي دي. د خیبر پښتونخوا د سوات محمد مصطفی لسکلن وو چې نشې پیل کړې او پر لپسې څلور کاله بیلابیل نشې وکړولې. نوموړی هغه وخت په پنځم ټولګي کې وو خو د نشو له پیلېدو وروسته یې سبق په نیمه لاره کې پاتې شو. نوموړی د خپلو نشو د پیل کیسه څه داسې بیانوي.
بازارونو کې ګیمونه بو ګیمونو لا بتلم هلته نشیان بو او سر بس حالت ماحول کې پاتې شو او دا به مناسبار کړ او بیا مې دې سیګرټ شروع عادي سیګرټ مې شروع بیا مې چرس کړ چې بیا سمجبان بوس کړ سمجبان چې تر بوس کړ شراب شروع مرګرو پیدا کول او سره یو ځای کړ مرګر دې دوه ولا ګانې رو سپورې او بیا سکول ته وتلم پټې دم بیا سکول نه راووتم بس بیا باسي ګرځېدم.
محمد مصطفی اورس خپل پلار په سواد کې د نوی ژوند په نوم په نشو روږد کسانو درملنې مرکز ته بوتلی چې اوس یې هم هلته درملنه روانه ده. د خیبر پښتونخوا اولس کلن ځوان عمران خان بیا د اولسم جماعت زده کوونکی دی. نوموړی وای یو کال وړاندې یې د خپګان له وجې نشې پیل کړې.
ذهنی بیماری وانو مرګر راته وی چیر د چرس ته شروع کنه د سر په تبدیل کول برابر شي نو وی چې دا ټینشن هر سبه وسره ختم شي نو ما چې چرس سره شروع کنه واقعي چرس سره لکه بالکل ټینشن هر سره ختم شو ولې غړي ذاتي به نور هم خراب کړم نو جسې تبدیل به راغلو چې لګړي رګر ور مایره سو مګو لګا د مشر کې سره تمیز دار به بي ختم شو لکه مازه من دې شو کنه لکه بي خلک هغه وټ شي وندې مون چې نشي می شروع کړم نو بس سبق نه موته
عمران زیاتوی ورو ورو مور او پلار هم ور باندې پوسول او بیا د درملنې مرکز ته وروست. نوموړی میندو او پلارونو ته خواست کوي چې د خپل اولادونو کلکه څارنه وکړي.
موږ دنیا خلکو دا پیغام ورکو چې کوم د دې بچو د پلارن چې هغه داس کار وکړي چې په دې بچو باندې خپل نظر ساتي چې د سکول ته ځي ډېر چا سره کینی پاسي چې هغه نظر ساتي نو چې نظر په ساتنه او بالکل لګدا نه شو دي درته به ذهن نه دي او چې بس نوجوان نسل ته هم دا دغه ورکوم ځان دې نه شو نه بالکل په امن وساتي ډېر زیات غلط کار دی ځکه چې ثابت کم سړی کم نسل چې کنه پای کې بس نشي وای بس ذلیل او رسوا ګرځي.
د خبر پرتنخوا یو بل اولس کلن ځوان مرسلین د لسم ټولګي زده کوونکی دی. درې کال وړاندې چې کله هغه په اووم جماعت کې وو نو ملګرو پر چرس راواړه. هغه وای چې د غلا په پیسو یې نشي مواد اخیستل چې بیا کورنۍ ور باندې پوه سو او د درملنې مرکز ته یوړ. مرسلین زیاتوی چې نشوې پر درسونو ډیر منفی اغیز وکړ خو نورو ته لدې توتم څخه د ځان لري ساتلو پیغام ورکوي.
اول به د فرست نمبر راتلم په کلاس کې او چې اتم نه هم ترشي مغانه بیا رغړی زیات بدل شي مغانه کنه کار به مینه کو او سکول سره به وخت نو شو می ختم شي او نو دا پیغام درم چې نشړی خراب شي او د زلالت ته غنا او قوم کې او بلې خپل کور کې بلې فیملی کې بل غاډیر دغه او خلک به د خپل نظر باندې ګوري. خلک
تلویزیون کلن مهران خان په پېښور کې نوکری کوي خو لتیر یو نیم میاشت راهیسی په نشو دروژد کسانو درملنې مرکز نوی ژوند کې علاج روان دي. هغه وای په 2013 کال کې د پېښور په سکول کې په لسم جماعت کې سبق وایي چې لملګر سره لمړی سیګریټ او بیا حشیش سکول شروع کړل. نوموړی وای په 2014 کال کې له 12 جماعت وروسته نوکری وسوه خو بیا هم د نشو کارونې ته دوام ورکړ او پوره 9 کال حشیش وسکول. خو د مهران په وینا په دا وروستیو کې حرکات او سکنات مشکوک سول نو بیا کشر رور د درملنې لپاره چمتو کړ.
اخیرا کې دا شو چې زما د دې استعمال ډیر زیات شو او دا غي سره هغه اثر د څه شو چې لکه زه یو قسمه ډاوټ فول شم دا حشیش چې کم دین د ذهن بالکل لوکی او کافی د څه شو کو شو به تو فهم نس کې دا غو چې د کاغه اوپن نیچا سره په انټریکشن زمانه شو کې دی سړی چې سره سمایل وکي چې سره خبرو کې سو پو کې کم فیملی کې چې زما شروع ما کوم لیډینګ کریکٹر چې وینو هغه تقریبا ټوټلی زمونږ خراب شو زما کا شرور دی نو هغه زمونږ زیات فیملی کې پوه شو او نو هغه په ما باندې کافی زړه خوږ کو او دلته خو زه نه راتلم خو دا داسې د هغې په وینا باندې راغلی.
مهران خان زیاتوی چې د درملین مرکز ته پورتک خوشاله دی او صحت یې مخ پر ښه کېدو دی. هغه وای اوس هلته ورځپاڼې لولي او د کتابونو مطالعه کوي. د سکولونو کالجونو او پوهنتونونو پر زده کوونکو سربیره په مسلکي او روغتیایي مرکزونو کې هم ځینې کسان په نشو اخته سوي چې زیاتره یې د نشو ستنې لګوي. 38 کلن ایاز خان په نرسنګ کې بیچلر او په سوشالوجي یا ټولنپوهنه کې ماسټري کړې ده. نوموړی وای په 2015 کال کې په روغتون کې عملیات وسول. لعملیات ورسته د درد کمور لپاره استنی ولګولې چې بیا ورسته ورسره عادت سو. هغه وای 15 کال ورسته خپل پلار د درملین مرکز ته بیولې چې اوس له تیرې څخه باندې یوې نیمې میاشتې راهیسې درملنه روانه ده.
لکه یو سړی فار ایگزامپل اپریشن سو کی یا اکسیډنٹ شو هغه ټیم کې درد ډیر زیات کیږي کنه جی هغه د پاره ته نیلبین یا ټرامل دا ته هغه کې د پین کیلر هم دی سیډیټ یوزوم دی نشه پکې هم ده نه هغه ټیم کې اتاقو کې نه هغه اثر شې ډیر زیات ناشنا غونته کیږي کنه جی نو بس کوم شي بدقسمت خلک زما به شانتي نه هغه د هغه سره ایډیټ شي بس عادت شي اخون وخت نه هغه چې بس د اخون بل څه کې نشته سنگ چې سره چر شو سیګریټ شو نسوار شو د دې ایډیکشن می کنه جی دغه سي د دې هم اډیکشن وي هغه عادت چې سر بیا انسان ته خوب نه ورزي ټول باډي کې وته پین کیږي منټلی هم ډیسټرب وي.
ایاز خان زیاتوي هغه کسان چې د نشو ستنې لګوي لاسونه او پښې پړسیږي او همدغه لوی نقشه وي. نوموړی وای نشي بد شي دي او هر څوک چې پاخته دي باید سمدستي درملنه وکړي.
تاوان پوري زیات لري هغه ایمیج او کریکټر چې کوم دی هغه ډیر زیات خرابي کې دي سره لیبل ولې کې سر د نشي هغه انسان باندې داغي لر کول بیا ډیر زیات مشکل وي. دا هم دغه حل له سر شیو سنټر کې اډمټ شي سره او یو سټیم کوم ټیم چې دی هغه تیر کی خپې عزت سره بیا لړ شي او نیکسټ نشي نه کوي نو د دې سره ایمیج سیټ کی فیملی چې هغه ټول دغه شي برباد شي سره
لگوی وای یو وخت پر پښتورګي یا بډوډي درد او د درد ستنې ته ضرورت درلود خو کله چې ضرورت ختم سو نو هغه عادت جوړ سو. نوموړی وای کلونو وروسته خپل میرمن ور باندې پوه سو چې خاوند نشي پیل کړی دی
بس هغه بیا پوه شو زما لاس کې هغه ریډنس راغی او انفیکشن پکې جوړ شو زخم پکې جوړ شو نو هغه وجه نه هغه پوه شو طبیعت کې به هم لږ غوسه او دا راتله نو هغه وجه نه هغه پوه شو دا نشه دې څه شی دی چې دا ته هر څومره زیات او کېږي او د دې یو حد دی هغه نه پاس جوړي بیا به تاسو وایي چې ما دا پرې خورې زه په خپل دغه من راغلم سنټر ته چارایسته نه مې
لکه تعلم زیاتوی لتیرو دونی میاشت راهیسی په نشو روج د کسانو درملنې مرکز کې علاج روان دی او اوس مخ پر رغې دودی دغه په وینا په روغتونونو کې یو شمیر پروفیسوران نارینه او ښځینه ډاکټران نرسان او نور طبي عمله هم د ستنی یا انجکشن په لګولو عادت دي. نو موري وای ترڅو چې په درملتونونو یا میډیکل سټورونو کې د نشلرونکو یا درد آرامونکو ستنو بیل اجازهنامې پلور روان وي نو دا ستونزه به موجود وي. اخوا منصور خان په پېښور پوهنتون کې د انجنیری د ورستی کال زده کوونکی دی. هغه وای درې یا څلور کال وړاندې د کالج په هاستل کې نشي پیل کړي چې ورسته پوره یو کال آیس نشه هم استعمال کړي.
اول خو هم بس د سیګریټ او وغیرہ پیراري سره سره چاسو دا که شو شو کړی کوم وګون زموږ سره کې د خدای دې ته هم دی او د بل دغه ماحول کې څه هغه نشته پابندې کې زموږ کې تر اصلي سپیشلی ملکر کې مو وره یا پېښور وره دی کې نشے ملاوے او دا کبھی نشے جی دن دا بس پیو کال بعد گیا دے ہو بلکہ پھر پاسا سر ملاوی گی.
منصور خان زیاتوی چې د ډرګ فری ملکند په نوم تنظیم د د او نور ملګرو د درملنې تنظیم وکړ او د شپږ میاشتې تر علاج وروسته بیرته د ژوند ته راوګرځېدی. نو وړي زیاتوی چې نشه د انسان ژوند بربادوي.
نن سبا زموږ چې کم ځوان کول لیک کو غلط ته کو جنای دا کوم پاستل کو ورو زموږ ټول د اډکاو د پیاد جنا کوي جنا کو بیا تلکان ټول بلی کا مختلی بس خصوص چې خپل ژوند تباہ کړي او برباد کړي او ویشه کې چې بس څنګه شو سایت کړی دی او کنه خپل مستقبل فیوچر جوړول غواړي چې د خلکو نه لری لری پاتې شي.
اخو بیا د پېښور پونتون ویان محمد نومان وای چې په هنتون یې په 2005 کال کې د تمباکو او نشي توکو پاک اعلان شوی دی. د نوموړي په وینا وسم د زدکونکو د استوګنځایونو یا هاستلونو په ګډون یې په ټول پونتون کې د نشو د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کړی دی.
د هاسټلز کې چې څومره آوټسایډرز به وو او هغه به پاتې کېدل نو هغه هم سټریکټلی ډیسکرج شوی دی او اوس د پرووس د اډمنستریشن دا راخه هر یو سټوډنټ چې دی نو هغه چیسټ کارډ چې او د سره سره د هاسټل خپل ټایمینګ دی چې د هغه ټایمینګ نه یو سټوډنټ چې کوم دی دا هغه نه او پست چې ته د هاسټل نه بهر زی یا بل هاسټل ته زی نو هغه ته پرمیشن نه وی او که ضروری کار وی نو هغه به د خپل وارډن سره خبره کوي او دا هغه نه به پراپر اجازه تخلي.
د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت او اکسایز محکمه او د پاکستان مرکزی حکومت په وار وار د نشو د مخنیوي او کنټرول لپاره د اقداماتو اداوي کړې دي خو بیا هم دا پدیده روانه ده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نشي توکو د کنټرول سټینډینګ کمیټي غړي او د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ ګلداد خان وای چې حکومت په هر ساحه کې د نشو د مخنیوي لپاره غونډې کړي او نوي اقدامات یې پیل کړي دي.
د تعلیمي ادارو نه هم په دې کې کسان راغوښتي دي او هغوی هم دلته کېنولي وو او په دې باندې موږ بیا یو پوره دغه داسې راوړو چېرې دا باقاعده چې پاسټل کې هم د دې چیک ان کیږي او سره سره که تاسو ګوري د ښارونو کې دا شی ډېر عام شوی و نو په هغې باندې د اغزګي د ڈی پی او یا د ای سی چو په تھرو باندې او یا چې د دوی کوم خپل سټاف دی موږ دا هم ویلي وو چې ډېره دوی اوس یو 300 کسان 300 کسان د هغې لپاره بکتي کول نو موږ چې دا د ډېر شي دا په ډېر دغه باندې ځکه سره چې یاره دا هر ځای ته ځان ورسوي نو د تعلیمي ادارو سره هم په دې کې پرابطو کیو او نورې هم په خپلې دغه چې دغه زمونږ چې کومې چاپي او کوم د دې خلک به هم ګلندې کړی دی.
د خیبر پښتونخوا حکومت د نشو په ځانګړي توګه د آیس د مخنیوي لپاره ځانګړي قانون جوړ کړی چې له مخې یې د نشو د کیسونو لپاره 15 ځانګړي تھانے او 2 عدالتونه هم جوړ کړي دي. د دې اونۍ تورتمن خبرونه هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به واوري چې نشي پر بدن څه اغیز لري، له دې کومې ناروغي زیږي او څومره مرګونه ورسره کیږي. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر اپ وی پانی او ټولنیزو رسنیو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکم، خوشحال او سوکاله ژوند ولرئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې مو د احمد شاه اعظمي سره تورتمونه خبرونه واوریده او اوس درته انیس اجمل بل هفته وار خبرونه د رڼا په لور وړاندې کوي. راځي چې په ګډه واورو.
د رڼا په لور خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه اوریدونکو. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو لپاره په مهم کې لخپل هدف زیات ماشومان په سکولونو کې داخل کړي دي، خو په قبایلي ضلعو کې د تعلیم مبارزان وایي چې دغه سي مهم د قبایلو په اغو ضلعو کې نه دي شوي چې ورته د تعلیم او په ځانګړې توګه د جینکو د زده کړو په اړه د پوهاوي ډېر ضرورت دی. د خیبر پښتونخوا حکومت د اگست له 18 تر سپتمبر 15 پورې په دې صبح کې د پکار رہی ہے سکول کی گھنٹی بنامه د داخلو مهمه کړ. د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شارام خان ترکه په خپل ټوئیټر په یو پیغام کې ویلي چې په سکولونو کې د ماشومانو داخلولو درستی مهم، پکار رہی ہے سکول کی گھنٹی للارې نه هلاک او 15 ماشومان په سکولونو کې داخل کړي دي. د نوموړي په خبره د دې مهم هدف یې 8 ماشومان په سکولونو کې داخل ولو خو لاغی زیاد داخل کړل.
جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ داخلہ مہم ہم نے خیبر پختونخوا میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں سٹارٹ کیا. ہم نے اپنے آپ کو ٹارگٹ دیا تھا 8 لاکھ بچوں کو انرول کرنے کا. مجھے خوشی ہے اور میں اناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تقریباً 9,65,000 بچوں کو اس سال انرول کیا داخلہ مہم کے ذریعے.
شارام خان ترکه مخکې ویلی وو چې په خیبر پښتونخوا کې شاوخه 3,00,000 ماشومان له سکولونو بهر دي، خو د دې مهم رسته سکول ته د نتلونکو ماشومانو شمیر لا نه دی یاد کړی. البته نوموړي زیاته کړې چې د مهمونو دا لړۍ به په راتلونکو وختونو کې هم دوام لري. د تعلیم لپاره کارکوونکي ادارې هم قدم په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په خیبر پښتونخوا کې سکول ته د نتلونکو ماشومانو شمیر دا مهال شاوخوا 15,00,000 دی چې 8% پکې جینکې دي. په باجوړ کې خبریال بلال یاسر مشال ریډیو ته ویل چې دا ډول مهمونه په قبایلي ضلعو کې د لکانو په خاصه توګه د جینکو د تعلیم لپاره ډېر ضروري دي، ځکه چې په دغو سیمو کې سکول ته په نتلونکو ماشومانو کې د جینکو شمیره زیاته ده.
خاص کر چې کوم آباد علاقې دي هلته د ترانسپورټ انتظامي نو هلته خو تقریبا هر دوه مجینۍ هغه سکول ته ځي. موږ امید ساتو چې که د محکمه تعلیم او دغه رنګې د صوبایي حکومت او د مرکزي حکومت د قبایلي سیمو ته توجه ورکړي نو انشاءالله ډېر زر ده چې د قبایلي سیمو جینکۍ به هم د آبادو علاقو د جینکو په شان هر جینۍ سکول ته ځي.
د تعلیم لپاره کارکوونکي ادارې میتس په یو رپورت کې ویلي چې په قبایلي ضلعو کې 15% جینکۍ له سکولونو بهر دي، او اتو یا فیصد بیا د پرائمری تعلیم ترلاسه کول وروسته سبق پریږدي. په کورما کې د جنکو د تعلیم مبارزه نایله الطاف بیا وایي چې قبایلي ضلعو ته د نامنیو پوځي عملیاتو له وجې ډېر زیان رسېدلې. نو په دې ضلعو کې د پرمختیایي پروګرامونو لکه د سکولونو جوړولو تر څنګ دا هم ضروري ده چې دا غزې خلکو ته لومړی د تعلیم په اړه پوهاوی ورکړل شي.
بالکل اویرنس نشته نه الته د بلډینګ جوړولو هیڅ فائدہ نشته ده. نو که زما خدا پکې ویوز دي چې لکه اپر کورم کې ګورم نه الته اویرنس شته ده الته ستکه ډیولپمنټ پلان جوړوي نه تاته د داغه آپشن ضرورت نشته ده چې الته اول اویرنس وکړه. خو که زه د سنټرل کورم خبره کوم نو سنټرل کورم کې ډیولپمنټ پلان به بالکل چینج وي. لکه الته کې که زه بلډینګ جوړول غواړم د سکول په نیت باندې نو الته کې په کار اواز دادی چې زه هغه ځی خلک سینسیټایز کړم آن ایجوکیشن. تر سو پورې تا خلک سینسیټایز نه دي کړی په ایجوکیشن امپورټنس باندې. نو اگر تر اگر ټایم کې بستا بلډینګز ته هیڅ فائدہ نشته ده انسټیټ اس پر ریسورس بیسډ کې.
نایلتا فوی چې د قبایلو اوسیدونکو د لکانو تعلیم ته زړه ښه کوي، خو د سہولتونو د کمی، غربت او ټولنیزو بندیزونو له وجې اکثره خپل لونه تعلیمي ادارو ته نه لګي. هغه وايي باید حکومت د جنکو د سرکاري سکولونو لپاره د ترانسپورت ترڅنګ د وظیفو تنظیم وکړي نو تر ډیره به د جنکو تعلیمي شرایط زیات شي.
ټولو نغټه وجه چې زه په دې علاقو کې ګورم چې د جنکو ایجوکیشن ریټ وو سم کم وي. دیٹ از اکثر داسې اسکولونه دي چې هغه په ډېرو خلکو نه لري دي. هغه بخا بخا د ټیکسي کرایه ورکوي، هغه بخا بخا داسې لږ شانت پیمنټ کوي. نو دغه وجه ډېره غټه وجه ده ځکه چې آی نو پیپل پرسنلي چې هغه نشي افورډ کوي. بله دا چې هلته کې ریسورسز کم وي او غربت ډېر دی چې بچي یو بچي ټیکسي کرایه غوي افورډ کولای شي نو د جنکې لپاره بینه کوي. هغوی به اول الګ پریفر کوي په دې کې. خو بله دا وجه ده چې هلته کلچرلي خلک دومره ټایت دي چې هغه ته داسې لګي چې زمونږ کلي جنکې به بل کلي ته ځي سکولونو لپاره او بای واک او خلک به ورته ګوري. او دغه یو وجه ده چې هغه کلچرل بیریئرز ډېر دي ورته او غربت ډېر دی پکې.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیاتولو په مخه د تکړه جنکو زده کوونکو میاشتنی سکالرشپ یا وظیفې لپاره 2.3 کروڑ روپۍ اړوند ادارو ته ورکړي دي. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو د رڼا په لور خبرونه اورئ. د خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د ایپ له لارې هم اوریدئ شئ. طریقه یې ساده ده.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی وسره اخلې.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
د مشال ریډیو د رڼا په لور خبرونه کې درته هرکلی وایو. اوریدونکو، نن په خبرونه کې په قبایلي ضلعو کې د جنکو په سکولونو کې د داخلو لپاره د حکومت لخوا د شوي مهم په اړه خبرې کوو. په قبایلي ضلعو کې خبریال فوزی خان مشال ریډیو ته ویل چې په مومندو او د قبایلي ضلعو په نورو سیمو کې وړاندې د تعلیم په اړه مهمونه شوي دي، خو د اګست او ستمبر میاشت مهم د دوی د معلوماتو پر اساس په زیاتره سیمو کې نه دي شوي. نوموړي دا هم ویل چې په قبایلو کې د جنکو د تعلیمي مهمونو کامیاب کول لپاره پکار ده چې لومړی د هغې سیمو د خلکو بنیادي مسئلو ته پام وشي.
مخکې به هغه انرولمنت ډرایو کول او دغه یو پانچ هلته دلته نه دی کتلی، خو کار رهیېله دغه مې نه دی کتلی. نو دلته خو که زه ووایم که نه، نو د دواړو کمی دی، یو د تعلیمي ادارو کمی دی او په خاصه توګه د جینکو د سکولونو د تعلیمي ادارو. او بل دا دی چې دلته د اویرنس کمپین ډېر زیات ضرورت دی، ځکه چې آلریډي د جینکو کلونه ادارې نشته، نشوالی دی. او عام خلک چې کم کلیوالو سیمه کې اوسېږي هغو ته دا پته نه لګېږي چې یاره د تعلیم اهمیت څه دی، او بیا په خاصه توګه زه به د جینکو د تعلیم والد سره خبره وکړم. ایون دا صرف د جینکو نه، د الکانو سکولونه که زه اوس پنډلۍ تحصیل یاد کړم، ډېر غټ تحصیل دی، هغې کې صرف دوه هائی سکولونه دي. د هغې حساب له کامبار تحصیل موږ یاد کړو، داسې د خویزو بیزو سرحدي سیمې دي، نو هلته د الکانو تعلیمي ادارې دي، د هغې کمې دی هائی سکولونه. او د جینکو البته پرایمري سکولونه خو شته دی بعضې ځایونو کې، خو هائی سکولونه موږ سره دلته کمې دي.
لدی وړاندې د خیبر پختونخوا حکومت د 2019 کال په اپریل کې هم د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو لپاره راځي ماشومانو چې سکول ته ځو یا او بچو سکول چلے په نوم مهم کړی وو. په دغه مهم کې هم د 2 لک ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکل شوی وو. فوزی خان وایي چې په قبایلو کې مخکې د تعلیم لپاره د شوو مهمونو ډېرې ښې نتیجې راغلي دي، خو نوموړي دا هم ویل چې په قبایلو کې یو ښه تعلیمي ادارې ډېرې لږې دي، او چې کومې دي هم نو په هغو کې د ماشومانو د ناستې لپاره ځای پوره نه وي، چې له وجې خلک خپل ماشومان په سکولونو کې نشي داخلولی.
دغه کې هو بعضې ځایونه داسې دي چې هغه تحصیلونو کې لکه خلک لږ ایجوکیټډ دی، اویر دی، نو هغه ځایونو کې کامیابه شوي، ځکه چې دلته بعضې داسې لکه ادارې وو چې کوم پرایویټ سکولونه دي. یا تقریبا 2 میاشتې وشوې چې دلته زموږ په هیډکوارټر غلنۍ کې یو ایف سی فرنټیر کور والا یو پبلک سکول کولاو کو، نو په هغې باندې د ایډمیشن دومره رشو چې هر چا به ویل چې خپل ماشوم زه دې کې داخل کړم. کنه غرض مې دا دی چې یاره زمونږ په بعضې سکولونو کې د ایډمیشن چې کوم دی د هغې یو خپل لیمټ دی. بعضې سکولونه داسې دي چې په هغې کې لکه سطح چې کلاس رومز ویلی شي، نو په هغې کې د کلاس رومز کمی دی، نو هغې کې بیا څوک نشي کولی چې یاره د ماشومان د خپل یو لیمټ نه زیات داخل کړي. زه د دې حوالې سره د پنډلۍ هائی سکول دی چې په هغې کې هغه پرنسپل صاحب خبره کوله چې یاره ما سره دې ټیم کې 400 سټرینت دی په ټول سکول کې، او ما سره صرف 15 کلاس روم دي، نو زه دا نور ماشومان کم ځای کښېنوم.
د خیبر پختونخوا حکومت د ماشومانو د تعلیم لازمي کول لپاره آرټیکل 15 ای منصور کړی وو، او د دې ترڅنګ دا هم ویلي وو چې کومې میندې او پلرونه خپل ماشومان سکولونو کې نه داخلوي جرمانه به پې لګي. خو په قبایلي ضلعو کې یو بل خبریال جمیل مومن بیا وایي چې حکومت تر اوسه په قبایلي ضلعو کې دغه قانون نه دی عملي کړی. نوموړي زیاته کړه
سخت سزاګانې پکاتې نو خلک پیری.
د تعلیم مبارزان دا هم وایي چې په سکولونو کې د جینکو د شمیر زیاتولو لپاره باید په مهمونو کې د استادانو ترڅنګ د سیمې مشران او مذهبي عالمان هم شامل کړل شي. د صوبې د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شارام خان ترکه په خپل ټویټر لیکلی چې په صوبې کې د استادانو د کمی پوره کول لپاره نوې برتیانې کوي. الته د خیبر پختونخوا د اسمبلی د ابتدایي او ثانوي تعلیم کمیټې مشر او د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي پختون یار خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی په قبایلي ضلعو کې د حکومت وسایلو مطابق د داخلو مهم تر سره کړي، او دا غي ډېرې ښې نتیجې مخته راغلي دي. نوموړي زیاته کړه د قبایلي ضلعو په ګډون حکومت د ټولو لرو پرتو سیمو سکولونو حالت ښه کول لپاره منصوبې پیل کړې دي.
مجو پالیسی کلر تھا تو ڈاکٹر اور ٹول ڈسٹرکٹ کو جی کو ہیڈ دیا تھا دا ڈپارٹمنٹ اگے تے نگرانی کرتا تھا باقاعدہ مہم شروع دے مہم پر دا پردست کامیاب شروع دے او انشاءاللہ مزید ہم سپائی پر میں خپل دا مہم چلائیں اور کوشش ہم دا جی منصوبہ دا تو دے شروع تا زیاد تا زیاد حالات جتا کہ مشما بھی اس کو تر واسطے شروع جی گورنمنٹ اس کو اس کے دا پورا پورا اپنا ایرو ورک.
اوریدونکو دا وا د دیونه درنا پلور خبرونه. تاسو ته خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. تر راتلونکي بل خبرونه پورې درنا اجازه غواړو. خپل خیال ساتئ.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو داسې ولیکه
M A S H A A L
R A D I O.